په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ظفر بازار د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر ډیره د انتخاباتو اړوند راپورونو ته ځای ورکړل سوی دی، د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون او نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لسته حذف کړل. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ څرګندونې به هم واورئ چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته رایه ورنه کړي چې په غیر قانوني کړنو تورن دي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط د کندهار څخه خبري اعلان وایي چې د والي د کندهار د والي په دفتر کې چاودنه شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي امریکا د افغانستان ملاتړ کوي او داسې افغانستان غواړي چې ټول خلک په هوساینه او عزت کې ژوند پکې وکړي. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن خاورو ته وسپارل سوه. او د ترکیې څیړونکو دوهم وار په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. پوره خبر نو اوري. د ازادي راډیو خبريال لکندار په خپل رپورت کې وایي چې نن د کندهار د والي په دفتر کې د ډزو ژغ اورېدل سوې دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د والي په دفتر کې د انتخاباتو په ارتباط مهمه پوځي جلسه روانه وه او ویل کېږي چې دغه جلسې ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان هم راغلی وو. د امریکا ژغ خبريال پر ټوټر لیکلي چې د ولایت په ودانۍ کې چاودنه سوې ده او ویل کېږي چې د هر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق هم په دغه ځای کې و. دغه خبر نور جزئیات په ورسته خبر کړو. په کابل کې د امریکا سفیر نن د انتخاباتو په اړه ویلي د افغانستان ټاکنې او ملي بهیر د یو ټول افغانان باید وتوانیږي چې له ډار، تشدد او ګډوډۍ پرته رایه ورکړي. جان بس پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره مرستې ته متعهد دي چې ټول په عزت، هوساینه او خپلواکۍ کې ژوند وکړي. د امریکا سفیر د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په څرمنی کې د جمهوري ریاست د ټاکلو د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون د افغانستان په ګټه دی. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن په دولتي مراسمو تر سره سوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې مراسمو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي.
ټول هلمندیان د قهرمان صاحب په شهادت باندې نن خوشاله دي. د هلمند ټول ولسته تسلوي د قهرمان صاحب لاره په دې ورځو کې داده چې موږ تاسو ټول واجب ده چې انتخابات بریالي.
د عبدالجبار قهرمان پرون په لشکرګاه کې په انتحاري حمله کې ووژل سو چې مسولیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د هغه مړی نن سهار د افغانستان د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان ولسمشر نن پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې د سردار محمد داود خان له روغتونه تر نظامی توپې د عبدالجبار قهرمان جنازه بدرګه کړې ده. د ارګ ویان پر ټویټر لیکلی چې ولسمشر غریبا نن مازدیګر د څلورو په څلورو بجو 15 دقیقو ولسته تلویزیونی وینا وکړي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن ولسی جرګې ته د وو کاندیدانو نمونه حذف کړل. د دې کمیسون ویان په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا کسان یې د درغلي جرمي سابقې او د کاندیدۍ لپاره د شرایطو د نه پوره کولو له امله د کاندیدانو له وروستۍ لسته ایستلې دي. ایستل شوو کسانو لا څه نه دي ویلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باطلې اعلانوي چې څارونکي یا ناظرین ونه لري. د ترکیه چیرونکو نن بیا په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د څرک موندلو لپاره کړی دی. ژورنالیست خاشقجي د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډېر انتقادونه کول او د واشنگتن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالم یا یاداشت لیکل. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی وو او له هغه راهیسې بې درکه دی. د ترکیه دولتي رسنیو داسې رپورټونه خپره کړي چې خاشقجي یوې ځانګړې ډلې چې له سعودي عربستانه ورغلې وه وژلې او بیا یې ټوټه کړی دی. په استانبول کې عیني شهیدانو ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قنسلګری باغچا او د مامورینو موټر هم تلاشي کړی دی. د ترکیې څیړونکو نن سهار د سعودي د قنسل محمد العتیبي کور تلاشي کړی دی. محمد العتیبي د تیرې سه شنبه په ورځ ریاض ته ستون شوی دی. د روسیې رسنۍ وایي په کریمیا کې پر یو ښوونځي په حمله کې د وژل سوو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. د روسیې پولیسو ویلي چې حمله کوونکی 18 کلن او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و او خپل ځان یې وژلی دی. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانسونو نن وویل چې په حمله کې 50 تنه زخمیان سوي او د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. او د ترکیې د پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر د ترکیې پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر مرسو. د ارا ګولر عکسونه په نړۍ کې شهرت لري. هغه د مرګ په وخت 90 کلن و. د ترکیې رسنیو نن وویل چې ارا ګولر په استانبول کې مړ سوی دی. ارا ګولر څو لسیزې د استانبول ښار تور او سپین عکسونه واخیستل او نړیوال شهرت لري. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، ونسن چرچل، سوفیا لورین او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل سوو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین عکسونه هم چې ارا ګولر اخیستي دي ډیر معروف دي. د ترکیې حکومت سږ کال په استانبول کې د ارا ګولر په نوم د عکاسۍ یو موزیم هم پرانیست.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او نور کاندیدان د کاندیداتوري له وروستي لسته حذف کړل. د دغه کمیسیون وایند
این هفت شخص افراد بود که توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیستی که قبلا لیست نهایی هم اعلان شده بود حذف میگرده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر پر خلکو ژغ وکړ. حق کسانو ته چې په غیر قانوني کړنو تورن دي رایه ورنکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو د امنیت په هدف په د انتخاباتو په ورځ له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ لري او د هیواد ټولې لویې لارې د یوې ورځې لپاره تړلې وي.
شنبه په ورځ چې ټاکنې کېږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د تعقیدات او کلک امنیتي تدابیر بنیول شوي.
په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او اورېدو ته یې بلنه درکوم. زموږ خلاصه د ریډیو او دوستانو لکه چې مخکې مې یادونه وکړه زموږ د نن ورځې خبرونه به تر ډیره راپورونه د انتخاباتو اړوند موضوعات باندې رات ګرځي. مخکې تر دې چې د انتخاباتو یو موضوع راواخلو ورځو یوې امنیتي پیښې ته چې په کندهار کې سوې ده. د کندهار د ولایت په مقر کې ډزې سوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور کړی دی او د وسره سره د ټلیفون پر کرښه دی. رښتینی صاحب تاسو خبرونه ته شرغلی په اول سر کې غواړم چې تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه جزئیات راکړي چې دغه دزي دقیقا چا کړی دی، هدف څه وو او آیا چا ته زیان رسیدلې دی که څنګه؟
بله، نن شاوخوا څلور بجې لکه په تېر خبرونه کې چې مو یادونه وکړه هغه مهال چې د ټاکنو د امنیت په اړه په کندهار ولایت مقام کې لوی نظامي غونډه پای ته ورسېدل. دغه غونډې د پای ته رسېدو وروسته د ډزو غږونه اورېدل شوي. په دغه ډزو کې تر اوسه یوازې د کندهار د والي د سرپرست ویان عزیز احمد عزیز د چپ کېدو تایید شوی دی. البته ما خپل چې له عزیز سره خبرې وکړې هغه یوازې د خپل ځان په اړه او د خپل حالت په اړه معلومات راکړه چې سخت ټپي دی او روغتون ته پر لار دی. البته یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو د کاتب ملاتړ قومندان چې دا غونډې ته له کابل راغلی وو بیرته د تګ پر مهال دغه پر الوتکه د ولایت مقام د شا طرف څخه ډزې شوي دي، خو تر اوسه لا رسمي سرچینو دغه تایید نه دی کړی. البته دغه عملي مسؤلیت هم تر اوسه کمیټې په غاړه نه دی اخیستی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صادق رښتینی و چې د کندهار ولایت څخه د مشکوکو کسانو لخوا د ډزو راپور راکوه او تاسو کولی سئ چې د دې راپور نور جزئیات د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم واورئ. خپرونه ادامه لري. ورځو یوه انتخاباتي موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او نور کاندیدان د کاندیداتوري له ورستي لیست څخه حذف کړل. د دغه کمیسیون منشي ویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دغه کسان د بیلابیلو عواملو له امله له لیسته حذف شوی دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسنه ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه اوو کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحاني د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار تر څنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایه بې باطلې سي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فرا ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په لس کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف شوی دی. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسېدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا سند شوي او ممکن دوه ګونی چلند سوی وي. د دغه بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته ویلي وو چې په دې لیست کې ځینې کسان تاسو په یاد ویلي د انتخاباتو کمیسیون هم ویلي وو چې ځینې افراد کېدای شي چې دوی حذف شي د ټاکنو پروسې لپاره هغوی خنډ کړي، ولې دغه لیست کې چې کتل کېږي هغه کسان نشته. او خپل شکایت کمیسیون هم موږ ته یو ځل ویلي وو چې ځینې افراد که موږ وباسو کېدای شي د ټاکنې بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي، نو په دې لیست کې داسې هغه داسې خطرناک کسان نه لیدل کېږي، نو د شکایت کې چې
وګړي پرسک پاتې دی او دوګونی چلند سوي ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګي کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمیرل کیږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده.
بل خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر خلکو ژغ کړی هغه کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنکړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې ده. دغه غونډې ته اجمل تورمن ورغلی د راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسیون له خلکو غوښتل هغه کسانو ته رایه ورنکړي چې خامازي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تر ټولو ښه محکمه زموږ رایه ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زموږ او ستاسې رایه ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي. او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هیله منه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړي وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه وکاروي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبه په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو 6 ورځنۍ موده پای ته ورسیده او سکوت پړاو پایل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28 نیټه د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خو پښتنه دا چې آیا په تیرو 6 ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښې وړ کاندیدان انتخاب کړي؟ د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه وایي.
زمونږ نصیب ولاد کاندام د ډېر وخت ورکړ شوی او ان شاء الله په صحیح طریقه باندې خپل کمپاین سر ته ورسول او هغه ورونه چې دوی رائے چوي هغه هم باندې پوښتنه خپل وکیلان او پیژني چې دوی رائے ورکړي.
زمونږ عبد الله دی دې وخت ډېر خپل طریقې سره خپل برنامه سر ته ورسول او خلکو ته آگاهي ورسوله خلکو ته خپل تعارف مو کو ان شاء الله چې خلک به پیژني خپل کاندید چې کوم کاندید دی ته رائے ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي کده دوی د چیرنو پر بنسټ کاندیدان سرغړون کی ثابت شي نو د انتخاباتو ل تر سره کیدو د مخه به ل لسنه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې یو ورځ پاتې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې هم واردلې. بل خو د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي شپه دا و چې هغه نوماندان چې جرمي سابقه لري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي وایي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف راشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د اغلې سیما سمر د وروستي څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې خلک خپل په دې باندې پوه دي چې چا ته رای ورکړي. د موږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد ته رای ورکړي چې هغه پیږي د ملت په خیر تمامیږي او دغه انتخاب د هغوی ده. صحیح ده چې بعضې نماندان به په ځینو مسایلو کې دوی پښې ښکېلي وي فساد کې په جرمونو کې په جنایاتو کې او خلک خپل هغه ښه پېژني. اول خو غوښتنه دلته مطرح کېږي چې باید هغه نهادونو چې مسئولیت درلود د دغه کسانو په وړاندې باید دا اقل دغه خلکو ته دا جرات د لودي پیژندلې وای. دوی باید خپل کار په وخت تر سره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې کیس کړی دي هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پیژندل شوی وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته فکر کوم چې بیماردو به نه وي ولې په ځای بولم چې باید خلک خپله په دې اړه باندې پرېکړو کې چاته رایه ورکړي. خصوصا موږ هم دا غوښتنه لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامیږي او هغوی فاسدان دی په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دی د خلکو د حقوقو خلاف دی هغو ته خامخا خلک باید خپله رایه ونه کړي او رایه پاک او صادق او پاک ناس خلک ته باید رایه ورکړي.
رشید صاحب خلکو ویلي دي چې د کمپاینونو کېدلو له امله یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بالاخره خپل د خوښي کاندیدان په نخښه کړي دي. فکر کوي چې په دغه تیرې شل ورځې چې د کمپاینونو دورو نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قناعت ورکړي لږ تر لږه د دوی دا کوم شعارونه چې وو د دوی دا کومې بیلابیلې غونډې چې وي خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی ته رایه ورکړي.
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فار مثال خپل پیامونه پوسټرونه تصویرونه شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه مطرح کړل. ولې یو شی درته وایم چې دا صرف په ښارونو باندې ډیری معطوف وو. ولسوالۍ کې په سیمو باندو کې دغه کار یعنی په لوی او پراخه پیمانه باندې نه ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنی په دغه درک باندې چې چا ته رایه ورکړي ځکه چې ډیری برنامه د خلکو شریک نشي لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې تر سره نشي صرف په ښارونو کې ځینې غونډې تر سره شوې چې هغه هم کافي نه دي.
رشید صاحب ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو د مپوهوي کچه د تیرو کلونو په پرتله څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ته رای ورکړي کنه؟ په تیر کې مثلا د قومي مسایل ژبني مسایل سمتي مسایل هم ډیرو. فکر کوي چې په دې دوره کې هم دغه یو سشته کنه د خلکو هغه د مپوهوي کچه لوړه شوې ده؟
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامپوهوي کچه اوچته شوې ده د انتخاباتو په اړه باندې د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قم ادا کړي. ولې اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثر له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و ژبني و سمتي مسایل په انتخاب کې همدارنګه تاسو پوهیږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وداره کړي چې باید ترې ورکړي د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو. خلک به وي چې په ډېر پوهاوي سره به رایه ورکوي. خلک به وي چې له دغه نور مسایلو څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثره وي او ځینې خلک به وي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کېدای شي په جنسیتي لحاظ باندې یا دا چې فار مثال چاته ورکړي دغه رایه شاید یو انتخاب ډېر په آګاهانه ډول باندې نه وي. اما په عین حال کې ځینې رایه ورکوونکي به د فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید و
د ولسی جرګې انتخابات. دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او تاسو کولی شئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپات ولس اشپړنوي او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ دروازې تړلې وي. د دې وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه اقدام د انتخاباتي پروسې د شامنیت په هدف ترسره کوي. اکرم الله اکرم په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د خام نه د ټینګخ په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو گاونډیو هیوادونو سره د تک را تک د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل چې د دې ترڅنګ باندې یو ورځ لپاره په کور دننه هم له استثناءاتو پرته ټول لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په مخه په ټاکنو په ورځ به دغه لوی لارې تړل شوي وي. هدف دا دی چې وکولی شو چې لازمه ده د دغه ملي او مهم پروسې امنیت ونیسو.
له لویو لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره چې کومې د تګ را تګ دروازې دي دا تړل کیږي که څنګه؟
دقیقا شنبې په ورځ چې ټاکنې کیږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوي.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خام نیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 15,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا دا شمیر شپږ 6,000 امنیتي سرتیري خایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وای چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له ګاونډیو هیوادونو سره د انتخاباتو په ورځ د دروازو تړل مهم اقدام بولي، وای چې په دې سره به د هغه درغلي کوونکو مخه هم ونیول شي چې له نورو هیوادونو راځي او د خپلې خوښې د نوماندانو په ګټه درغلي کوي. لډلې محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دا په ټول نړۍ کې دا رایج دی چې په کومه ورځ انتخابات د په هیواد کې کیږي د نورو بیرونی مسافرینو لپاره دروازې تړل کیږي. دا بهترین کار دی ځکه د یو تعداد متقلب کسان ستا چې دوی د پاکستان نه بغواړي راځي په افغانستان کې د یو چا په نفع رای استعمال کی جالی استیکری ولی جالی تذکری جوړی کړی یا د ایران نه یا د بل نه، نو دا به خطا تاثیر ولري نه به تاثیر.
خو خاغلی مجاهد په کور دننه د لوی ولارو تړل سمه پریکړه نه بولی، وای چې ډیر شمیر کسانو شاید په نور ولایتونو کې خپل تذکری استیکر کړی وي، خو د لارو د بندیدو لامل به د رای چونې له حق به برخې شي. د امنیتی بنسټونو غواړي چې په هیواد کې د یوازې د لوی باروډونکو موټرو په تګ راتګ بندیز ولګول شي او کوچنوي موټرو ته چې خلک له یو ولایت بل ته انتقالوي باید اجازه ورکړي شي چې سفرونه وکړي.
د تلید اتوشت منټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړي. facebook.com/azadiradio. بیا هم د افغانستان د انتخاباتو پر امنیتی موضوع باندې تمکیج. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان امنیتی ارګانونه دا مني چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ یو شمیر نورې کړۍ هم هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي وایي چې دغه خلک د عامه ذهنیتونو په مغشوشولو او د انتخاباتو د پروسې پر ضد په خپلو تبلیغاتو سره غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، خو امنیتي بنسټونه وایي چې اجازه به ورنکړي مخربې کړۍ په دغه هیواد کې د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړ کړي. جزئیات په وصل خبرو.
د یو شمیر مخربو کړیو لخوا د انتخاباتو د پروسې سبوتاژول غندښنه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او امنیتي ارګانونه مطرح کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د هیواد دښمنان او هغه کسان چې په انتخاباتو کې خپله ناکامي ویني د عامه ذهنیتونو په مغشوشولو سره هڅه کوي چې د دغې پروسې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین عزیز ابراهیمی هم د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته څرګندونې درلودې، خو نوموړي دغو کړیو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل.
موردی بوده د وای داسې موارد موجود دي چې د وسلوالو مخالفینو او یو شمېر هغو کسانو ترڅنګ چې د خپل سیاسي رقیبانو لپاره منفي هڅې کوي هغه چې ګټي په خطر کې دي هم خای تخریبي برنامه پلي کړی. طالبانو مخکې تر دې ګواښ کړو چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي، خو د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د یو شمېر نورو کړیو لخوا چې جزئیات پاره نه دي ورکړل شوي د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړول او سبوتاژول بل اندېښنه ده چې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پورس ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان امنیتي ارګانونه هم وایي چې د انتخاباتو امنیت ورته لومړیتوب لري او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورته په آماده باش حالت کې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په ټینګار سره وایي چې هیڅوک نشي کولای چې دغه پروسه سبوتاژ کړي.
موږ به هیڅ چاته هغه که زورواکي وي، هغه که استخباراتي کړي وي، که هغه وسلوال مخالفین وي، هغه که د افغانستان د خلکو دښمن وي، هغه ته به اجازه ورنکړو چې ملي مهمه او اساسه او تاریخي پروسه وننګي.
مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1919 کې انتخابات ترسره نه شي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي.
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د خبرونه تر ډېره د انتخاباتو موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. همدا اوس موږ ته راپور ورسېد چې افغان ولسمشر همدا شیبه ولس ته په یوه ټلویزیوني وینا کې د انتخاباتو اړوند خبرې کړې دي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې ولسمشر نورې څه څرګندونې درلودې، زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته راغلی د ولسمشر د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر څو شیبې وړاندې په یو ټلویزیونی وینا کې چې ولس ته درلوده د انتخاباتو په اړه څرګندونې وکړي، وی ویل چې د وروستیو پیښو کې، په انتخاباتي پیښو کې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې، د کورنۍ ته د تسلیت په ویلو سره له ټولو افغانانو غوښتل چې د شنبې د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه کسان چې د 13 کلنۍ سنې پوره کړې وي او تذکره لري او تذکره سټیکر لګولې وي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل یو ونی وړاندې هم د انتخاباتو په اړه ویل کېدل چې شاید د انتخابات ونه شي، خو د نوموړي په وینا چې د حکومت ژمنتیا دا خو د بده برخه کې چې انتخابات به ترسره کیږي. هغه خلکو نه بیا هم غوښتنه وکړه چې د خپل رائے په استعمال سره هغه خلکو ته چې هغه د انتخاباتو د پروسې مخالفین دي وخی چې دوی اراده لري د بدلون د پاره او د خپل رای په استعمال سره په افغانستان کې بدلون راولي. د لاسوهونو پاړه باندې، د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهونو پاړه باندې ولسمشر ویل هغه ټول هغه کسان چې هغه دولتي مامورین وي، که په لوړه سطح وي، که په ټیټه سطح وي، او د انتخاباتو په پروسه کې په لاسوهنه باندې دوی گیر شي، په لاسوهنه باندې دوی تورن شي، هغه به خامخا عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. له امنیتي بنسټونو نه یې غوښتنه وکړه چې دغه سرغړون کې دوی د دوی د نیولو او عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي کولو کې باید له حکومت سره مرسته وکړي. خاغلی ورسمه شروع ویل
ارزوی من از مردم افغانستان و از فرد فرد که سن 18 سالگی را تکمیل کرده و برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده این است که برای من در انتخابات اشتراک کنند و توسط رای خود قوت فردی خود را ثابت بسازند.
خغلی غنی همدار اوس په انتخاباتو کې د بایومټریک په سیستم باندې هم خبرې وکړې، وی ویل چې سره لدی چې هغه لدین وړاندې چې کومې آمدګینې د انتخاباتو لپاره نیول شوی، په ځنګړي ډول د انتخاباتو د شفافیت لپاره هغه هم بسنه کوله، خود الله شفافیت په هدف باندې بایومټریک سیستم دغه پروسې ته شامل شو ترسو دغه پروسه په شفاف ډول باندې پر مخ یوړل شي. بلې فریباجان.
بلې ډېر مننه کوم اکرام الله اکرام، و چې د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکي راواورول. لکه چې تاسو واورېدل چې افغان ولسمشر ویلې دي چې خلک دې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل راتلونکي د بدلون لپاره دې کار وکړي، برخه دې واخلي، او دا یې هم ویلې چې ټول هغه کسان چې د انتخاباتو په پروسه کې د ګډوډۍ هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي سي. نور خبرونه مو هم ادامه لري، خو تر دې دمه وروسته د تلی د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio. د غرس کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونه پر زموږ پر وېپانه هم واوري او راپورونه مقاله مولولې پته مو د azadiradio.com. څلور بجې او دیش دقیقې سوي یو ځل بیا له فرشته جلال زیز خدای افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
په کندهار کې د رپورټونو په حواله نن د والی د په دفتر کې د ډزو ژغ اروېدل سوي د ډزي سوي دي د ازادي رادیو خبريال وای د کندهار د والی په دفتر کې لوړه امنیتي غونډه روانه و. رويټرز خبري اژانس د عيني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په زخمیانو کې دی. د رويټرز خبري اژانس د ناټو د ویان په حواله وای دي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان هلته و خو نه دی خوشتوی خو د ناټو ویان رويټرز ته ویلي چې دوه عسکري زخمیان دي. په دې اړه زموږ په خبرونه کې ورسته نور معلومات اوریدلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له افغانانو غوښتنه کړي چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسون مشر سیمه سمر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس درلود په خپل قضاوت وکړي. نن په افغانستان کې ولسی جرګې ته د وجلسوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان جمهور رئیس نن د هغه د جنازې په دولتي مراسمو کې پر خلکو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ دی رای ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دمستورا وایي چې له خپلې دندې استعفا کوي. دمستورا ویلي د شخصي دلایلو پر اساس دا پریکړه کړې ده. او د ترکیه پیژندل سوی ارمنای اکاس اراګولر مرسو. د اراګولر اکسونو په نړۍ کې شهرت درلود. هغه د مرګ په وخت نوی کلن وو او په استانبول کې مړ سوی دی.
مننه کوم فرشته. دوستانو زموږ خبرونه هم د ملاري لکه چې مخکې ویل دوه اونیز پروګرامونه هم لرو خو اوس بل انرژي سپېڅ خاص پورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د بایسکل ځغلونی فدراسیون د سولې پر وسلو کې د ورزش رول پټړاو او ورزشي ننداري تر سره کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنیو مسول عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نندارو کې د بیلابیلو رشتو لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي د دغه ورزشي نندارو د جوړېدو یوازینی هدف په سوله کې د ورزش رول یاد کړ. د فری فایټ یا آزادو سیالیو اوم پړاو لوبې نن په کابل کې ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د اتو ولایتونو سلویښت لوبغاړو ګډون کړی و او د یوې ورځې لپاره د کابل د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په دې اړه جوړې شوې ناستې ته په وینا کې د ایم ایم اے یا رزمي لوبو په معیاري کېدو ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې دا ډول لوبې ملي لوبډلې ته د لوړو استعدادونو ورپېژندلو لپاره ګټورې دي. او په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې د کابل ښار د 15 جمناستیک کلبونو 150 هلکانو او نجونو ګډون کړی و چې 60 غوره لوبغاړي ترې د کابل منتخب ټیم ته غوره شول. سیالۍ په دریو کټګوریو کې د 2 ورځو لپاره ترسره شوې. د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړیو ټاکل خودل شوې دي.
او یو راپور هم د هلمند څخه لرو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د جبار قهرمان د وژنې په تور د 3 نفر څخه پوښتنې روانې دي. ولسي جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبې په سهار دغه د کمپاین په دفتر کې د یوې چاودنې په ترڅ کې وژل سو. که څه هم د شغلې قهرمان د قتل پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او طراحان به د تحقیقاتو وروسته معلوم سي. الیاس دایره راپور کوي.
د هلمند امنیه قومندان وایي د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دمګړی تر پښتون لاندې دي. پاسوال عبدالرزاق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې ویل کته هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی وو او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول. خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې قهرمان ته نږدې کسان د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 بشتر از 8 نفر تحقیق ریاست امنیت ملی قرار دار.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلار او جاده چې د کارمن صاحب دفتر وو غنی د تلاشی پوسټی درلود او ان د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل شوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سی ول، خو بیا هم نه پویږي چې ولی او څنګه یاده پېښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار کارمن د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمېر رسنیو د کارمن سره یو ځای د دروي نور کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه کمانډان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه کمانډان زیاته کړه د کارمن دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیر په برخه کې د کارمن د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با قهرمان صاحب با
کومندان وای موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د کارمن سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله کارمن ته ویلي وه چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د کارمن د کمپاین هغه غونډې لغوه کړي وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او ان اشپزانو په استفادې داسې پلان طرح کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند خلکو استازې پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند د اپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایع بللې ده. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو د دوه نیوز پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او ازادي راډیو ګډ پروګرام او وروسته کور کلی د نن ورځې زموږ پروګرامونه دي چې په کاروبای سره واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښت لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسؤل ده. نو تر پای را سره اوسې دغه پوښتنې مل ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب، ډیره مننه کوو. په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره ارزښتمنه خبره ده، څومره اهمیت لري او کوم اهداف ځان سره لري، په دې برخه رڼا واچوئ.
د تاسو نه هم ډیره مننه. ډیر ښه سوال مو وکړ. د ماشومانو د تولداتو یا د زیږونونو ثبت دا یو ملي پروسه ده او دا یو قانوني امر ده. دا عبارت دې څخه ده د ماشومانو ثبت چې هر ماشوم چې نوی پیدا کیږي باید یو رسمي ادارې لخوا نه چې د وګړو د ثبت یا احوال نفوس مرکزی اداره ده دغه لخوا نه باید ثبت شي او دا ډیر زیات اهمیت لري چون دا یو حق دی د ماشوم. کوم ماشومان پردن چې ثبت تولد شي هغوی کولی شي له اغېزمنه صحي خدماتونه د مکتب د درس تعلیم تربیه خدماتونه د حقوقي خدماتونه برخوردار شي. همشونه دولت کولی شي د دې لارې څخه دقیق ارقام په لاس راوړي د وګړو د مار په پاړه باندې.
ډاکټر صاحب، راستو دې پوښتنه ده چې والدین څنګه کولی شي او له کوم ځای څخه د زیږون کارت یا خپل ماشوم ثبت کړي او د زیږون کارت ترلاسه کړي؟
دا هم ډیر مهم سوال دی. ټول والدین کولی شي خپل ماشومان په نږدې صحي مراکزو کې که هغه دولتي وي او که خصوصي سکتور یې شخصي وي، ټول صحي مراکز مکلف دي مطابق د قانون او مطابق د طرزالعمل د وزارت صحت عامې چې هغوی ماشومان ته د ثبت تولید کارت ورکړي. کې هم چنان د کړو د ثبت عمومي اداره یا مرکزی اداره ثبت او نفوس هم مکلفیت لري چې په خپل دفترونو کې چې په ټولو ولایتونو کې او په ټولو ولسوالیو کې موجود دي والدین کولای شي هلته مراجعه وکړي او خپل ماشومان ثبت کړي. په همدې شکل باندې شاوخوا 3000 ملا امامان اربابان او استادان او ملکان ترین شوي دي، تربیه شوي دي او هغو ته امکانات ورکړل شوي دي. رجستر کتاب د کارت ثبت ولود هغوی هم مکلف دي چې په خپلو ساحو کې چې ماشومان پیدا کیږي هغوی ثبت کړي، هغو ته د ثبت زیړ کارت ورکړي او دوه سپین کارتونه هم ډکیږي په ټول مرکزي ساحو کې، یعنی درې کارت د هر ټپل لپاره ډکیږي. او ټول والدین موږ ورنه تقاضا کوو چې خپل ماشومان چې تولد کیږي باید کارت ثبت ولود ورته واخلي په نږدې مرکزي ساحه کې یا اداره ثبت او نفوس په دفتر کې.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، تر اوسه مهاله پورې څومره نوي زیږیدلو ماشومانو د ثبت کارت ترلاسه کړی دی؟
مونږ په حال د 2015 سروي مطابق ټول ماشومان چې 15 کالونه کم دي د هغه نه 20% ماشومان د زیږونو د ثبت کارت لري، چې دا په 2001 کې یوازې 6% و او په 2012 کې دا 10% ته ورسېدل او په 2015 کې 20% ته رسېدل. دا ولدا بیا هم ټیټ اندازه ده. زمونږ همسایه ملکونه یا د منطقې هیوادونه هغه دا 90% لري یا 85% ماشومان د دې ثبت تولد کارت لري.
ښه ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د زیږون کارت نه لري یا د زیږون د کارت نه درلودلو په صورت کې نوي زیږیدلي ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشومانو نه ثبتول د خپل ماشومان لپاره هم زیات مشکلات منځ راوړي، د والدینو لپاره، د فامیل او د ټولنې لپاره، د دولت لپاره. د ماشومانو لپاره به مشکل دا وي چې هغوی به یو رسمي سند ونه لري او والدینو به دا یو تخطي کړي وسی یا ماشوم حق به نه وي ورکړی او په حساب د خدمات مزایاو نه به ماشوم د دې کار د حقوقونه یا مزایاو ګټې چې لري دغو نه به محروم شي. لکه پردن په نورو ملکونو کې هم په افغانستان کې موږ په پلان کې لرو چې په نږدې آیندو کې دا قانوني کو چې کوم ماشوم چې کارت ثبت ولود ونه لري هغه ممکن د معرفت خدمات نه محروم شي، ممکن صحیح خدمات نه محروم شي.
ډاکټر صاحب، خو اکثره خلک په دې بیا نه پوهیږي یا عامه پوهاوی ورته نه دا ورکړ شوی چې د زیږون کارت واخلي یا خپل ماشوم ثبت کړي. په دې برخه کې تاسو کوم فعالیتونه کړی ترڅو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
نو په دې اړه باندې د دې پروسې مسؤل اداره چې د نفوسو د وګړو د ثبت مرکزی اداره ده هغه د نسې په همکاري باندې مختلف پروګرامونه تطبیق کړي دي، لکه د عامه پوهاوي لپاره مختلف نشراتي مواد، پوسټر، بروشر، تبلیغاتي پاڼې دای په ډیر اندازه باندې سو کرته پرینټ کړي دي، تحریک کړي دي، ترتیب کړي دي او خلکو ته رسولي دي، جوامیو ته، ټولنو ته. هم چنان په دې اړه د تلویزیونونو او د رادیو لار نه مختلف د آگاهي اعلانونه ورکړي دي. په همدې شکل د ملا امامان او د مسجدونو لارې نه د خلکو آگاهي دي لوړه کړې دي، هغوی خبر کړي دي چې د ماشومانو ثبت کول څومره مهم دي، ولې مهم دي، دا د ماشوم حق دی، والدین باید دا کار ترسره کړي. په همدې شکل په ټولنیزو مباحثاتو کې چې په مختلفو برنامو کې موږ تطبیقوو په هغو کې هم یو برخه د ماشومانو د ثبت تولد دی. ولې بیا هم په دې عرصه کې مختلفې ادارې لکه خپله مسؤول اداره چې د ماشومانو یا د احوالو د ثبت مرکزي اداره ده، ورسره نږدې ډېره همکاره اداره د عامې روغتیا وزارت دی، ورسره د معارف وزارت دی او د حج او اوقافو وزارت دی، همشنان احصایه حیاتي مرکزي اداره ده، ورسره مربوطه انکشافي ادارې یا بشري ادارې لکه د یونیسف اداره یا د صحت جهاني یا WHO دفتر، دوی هم همکاري کوي. خو ولې بیا هم باید دا د آگاهي اندازه نور هم لوړه شي، اوس پورې هم زیات تعداد خلک د دې په اهمیت باندې خبر نه دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. آیا تر اوسه پورې داسې هم شوي چې کله د زیږون د کارت د توزیع پر مهال یا د ثبت پر مهال تاسو له کوم ستونزو یا مشکلاتو سره مخ شوي یاستئ؟
د ملي پروسې په تطبیق کې لکه څنګه چې ما تاسو یادونه وکړه چې یوازې زموږ 20% ماشومان چې 15 کلنه کم عمر لري د کارت د تولد کارت لري، یعنی نور 60% شاوخوا د دې نه محروم دي، چې دا خپل د دې باندې دلالت کوي چې موږ یو شمېر مشکلات لرو چې دا فیصدي مسل فیصدو ته نه رسولې. البته د خلکو له خوانه دا پروسه قبول ده، هغوی تحسینوي، هغوی کوم مشکل نه لري، ځکه چې دا یو د ماشومانو لپاره یو ملي پروسه ده.
د قندهار دنن ورځې د پیښې په اړه مو تازه خبر ترلاسه کړی دی. روټرز اژانس ویلي دی چې په دې پیښه کې جنرال عبدالرازق زخمي شوی دی، د قندهار امنیه قمندان. خو ناټو ویلي دی چې جنرال عبدالرازق ته صدمه نه ده رسېدلې. دوه امریکایي پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. روټرز همداراز د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبر ورکړی دی چې هغه روغ رمټ له دې پیښې وتلی دی. په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر وایس برمک نظر اخیستی دی، دا در سره شریکو.
متاسفانه هنوز کل جزئیات نیم ساعت اتفاق افتیده حاضر صاحب، ولی ما نمیتونم کدام جزئیات برای شما بگویم. هنوز نیست پیش ما نیست، همکارای ما صاحب انصداد است اونجا، تیم امنیتی که باید داخل شود اونجا یک جاد همکارای به ملی هم هستند دیگه. هنوز چیز است معلوماتی که برای شما رسیده حاضر اتفاق افتیده، متاسفانه که زیاد کلش در اختیار ما نیست.
همین مجروحیت قماندان امنیه شما خبر هستین؟
اما برای ما هم طور گفتش قماندان امنیه از والی طب است و رئیس امنیت است، دیگر دو سه نفر همکار دیگه هم هستن از امنیت
در جمع مجروحی.
مجروحیت سن خبر است، از جمله هنوز در جمع مجروحی نیستم، ولی ما تایید کرده نمیتونم صد درصد که فعلا وضعیت از چه قرار است. من منتظر هستم که از جزئیات بیشتر از قماندان برم برسه، چون ساعت مسدود است، انتظار است. از داخل هنوز اخبار دقیق نیست از داخل دفتر والی سر.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په نننۍ پیښه کې امنیه قمندان، والی او د امنیت رئیس ټپیان شوي دي، او څو تنه نور د ملي امنیت غړي هم ټپیان شوي دي. خو لا هم موضوع روښانه نه ده او نور معلومات په دې برخه کې نه لرو. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو.
ماشمانو حق ورکونه ده د امکانات درکنه د ثبت او نفوس مرکزی اداره خپل ټول کوشش کوي، خو بیا هم د دوی امکانات کم دي په حساب د بودیجه یا د پرسنل. هم شنان د ارتقا ظرفیت په برخه کې موږ مشکلات لا هم لرو. متواتر ډول موږ د ظرفیت د لوړونې برنامې ورته نیسو په مشترک ډول باندې. موږ د دې پروسې په ډیجیټل سازی کې یا برقی سازی کې هم پرمختګ لرو، ولې بیا هم نور هم اړتیا شته چې هغه کوم ډیټابیس چې موږ د دې لپاره جوړ کړی دی هغه په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې فعال شي، او هغه ډیټابیس د برقی تذکرو ډیټابیس سره یا د پاسپورټ ډیټابیس سره یا د صحت سکتور ډیټابیس سره تماس ورکړل شي، تر څو دا ارقام یو د بل سره کومک وکړي او موږ ته دقیق ارقام په لاس راشي. دا عمده ستونزې وي چې موږ لرل. همچنان امنیتي ستونزې خو په ټولو پروسو دپاره، ټولو برنامو دپاره یو ستونزه ده چې خلک نشي کېدلی کولی شي هلته ځان خدمات نه مستفید شي. البته د فاصلې موجودیت هم یو ستونزه ده چې اکثره وخت پرتن مراکز صحیح په ټولو ساحو کې نشته، نږدې موجودیت نه لري. موږ غواړو تر څو پورې چې د صحت پوشش زیاتیږي، د ثبت تولدات پوشش به هم زیاتیږي، یا پردن پرسنل صحیح موږ نور هم زیاتوو. اداره مرکزی ثبت او نفوس د دې پروسې تطبیق لپاره
ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب. په پای کې خو به ستاسو پیغام واخلو هغه کورنیو ته، هغه والدینو ته چې تر اوسه پورې خپل ماشومان نه دي ثبت کړي او د زیږون کارت نه دی اخیستی، هغه ته څه ویل لرئ؟
بلې، زموږ تقاضا غوښتنه د محترم والدینو نه به دا وي چې د ماشومانو دا ډېر اساسي او ډېر لومړنی حق هغوی ته ورکړي، او خپل ماشومان چې تولد کېږي د درې میاشتو په جریان کې په نږدې صحیح مراکزو کې یا نږدې د ثبت او نفوس په دفترونو کې یا د هماغه رسمي او معذبو ملکانو اربابانو او ملا امامانو له طریق نه ثبت کړي، او ماشومانو دا اساسي حق هغو ته ورکړي. د دې حق په اساس باندې هغوی کولی شي نور ډېر حقوق ترلاسه کړي، لکه د تعلیم و تربیې نه پاده یا مکتب کې شاملېدلو حق، یا په صحیح خدماتو روغتیایي خدماتو لاسته راوړنه، یا نور حقوقي مسایلو کې د هغوی د حفاظت او د هغوی ساتنه. موږ دې لپاره متحد یو چې دا پروسه کامیاب کړو.
مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان.
ډېره مننه تاسو نه هم.
قدر من دوستانو، تاسو د ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی خبرې واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په همکارۍ جوړه شوې ده. تر بیا ښه وخت.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا د مور او پلار سیوات په اولاد او کورنۍ مثبت اغیز لري او کنه؟
به حاضرته مالک مور شهر څخه کوي او پلار کوي هغه ولګود د خپل اولاد
که مور او پلار سیواد ونه لري کورنۍ او اولادونه یې کوم مشکلات سره مخ کیږي؟
خپل سیواد نه لرو کوز منګ بچا منګ تار سو وای کا دروغ وای منګ وای رښتیا وای
او به سیواد مور او پلار ته څه کول پکار دي چې اولادونه سالم وروزي؟
نبی علی السلام وای چې تاسو د زنګونه تر ګوره پورې د علم زده کړئ. کبي سواد مور او پلار وای چې با سواد چې د سواد تکي کورسونه منګ لرو.
خو ګوریدونکو پوهان وایي چې د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښوونځي او پوهنځي څخه ځان لرې ساتي. د علم زده کړه په قرآن کریم او احادیثو کې ثابته شوې ده. اندا چې ویل شوی آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي سره برابر دي؟ بیل شک چې نه دي برابر. خو ګوریدونکو د دې ونی د کور کلی خبرونې موضوع مو په کورنۍ او ټولنه باندې د مور او پلار د سیواد اغیز ته ځانګړې کړې ده. زه سهار ګل میرزایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږه اوریدونکو پلار او مور دواړه د اولاد په سالمه روزنه کې مهم رول لري. میندې تر ډیره د خپل ماشوم د خوراک او څښاک په برخه کې بوختې وي، خو پلار بیا خپلې کورنۍ ته په روزۍ پیدا کولو بوخت وي او کله چې کور ته ځي خپل ډیر وخت له اولادونو سره ساتیري او لوبو ته ورکوي. څېړنو ثابته کړې ده چې ماشوم خوشحاله وي چې له خپلو پلرونو سره لوبې وکړي، خو کله چې خفه او غمګین وي نو بیا خپلې مور ته پناه وړي. په دې وروستیو کې یوې څېړنې په ګوته کړې ده چې 95% ځوانان، هغه که نارینه وي او یا هم ښځینه، تر ډیره هڅه کوي چې د خپلو بریالیو همزولو په څیر وي، خو کله هغوی وپوښتل شي چې غواړي په راتلونکي کې د چا په شان اوسئ نو هغوی هرومرو خپل مور او پلار یې ځان لپاره الګو ټاکلی وي، چې دا د اولاد او والدینو ترمنځ نه جلا کیدونکې اړیکه ده. د مور او پلار سواد، رفتار او ټول کارونه د اولاد لپاره یوه بیلګه ده، خو تر څنګ یې که مور او پلار سواد ونه لري نو دا هم ډیر بد اثر په اولاد او کورنۍ لري. په همدې هکله د کابل ولایت د چهار اسیاب اوسیدونکی سردار چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي داسې غږېدلی دی:
خپل سواد نه لرو که موږ بچا موږ ته هر څه وایي که دروغ وایي موږ وایي رښتیا وایي، خو دغه مشکلات یې جوړ کړي دي چې زه م بې سواده، مېرمن مې بې سواده ده، بچیان بې سواده دي، هغه مکتب ته لیږو، مرسته ورسره کوو، خو موږ به ورسره څه شي مرسته وکړو؟ که دغه خرچه مرچه پیسې مسې لګېږي هغه ورکوو، نور خو موږ ورسره مرسته د لاسه نه کېږي، مکتب ته لیږو نو که هغه استاذ یو یا نه درس کې چې مشکلات پیدا شي نو هغو که خپله پوهېږي په خپل منځ کې چې موږ مشکلات پیدا کړو نو موږ خو بې تعلیمه یو، که موږ ته ووایو موږ نه پوهېږو چې موږ څه مرسته وکړو؟ که هغه بې ماشومانې په خپل منځ کې پوهېږي یا یار دوست یا انډیوالي کمی په کم د کلاس کې ورسره یم نو هغه باید دی ورسره کې موږ خو نه پوهېږو.
همداراز نوموړی وایي کله خو د اولاد او ټولې کورنۍ پر وړاندې ځان کم بولي، ځکه هغه څه چې یو باسواده کورنۍ او باسواد پلار خپل اولاد ته کوي هغه دوی نه دي ترسره کړي. بلخوا بیا د کابل ولایت اوسیدونکې امینه داس انجلۍ ده چې په یو باسواده کورنۍ کې را لویه شوې ده. دا چې د مور او پلار سواد په نوموړي څومره مثبت اغیزه کړې له امینې څخه یې اورو.
زما مور او پلار باسواده دي، ما سره درس تعلیم پرسه کې د ځوان پرسه کې ډېر سره مرسته کړې ده، ما لپاره ډېرې اسانتیاوې ته فراهمې کړې دي، لکه دا چې زه په همیشه حمایه کړې یم د مالي لحاظه، معنوي لحاظه، بالخصوص مور چې ډېر وخت خپل ماشومان سره تېروي، د هغوی اوسېدل کور کې او بیا چې تر څنګ باسواده وي، او کله چې زه به مشکل کې باندې پاتې کېدم چې سره کېدم مشکل سره ما سره مور کومک کوو. مور پلار باسواد دي او خپل سره ډیر یو خوشاله او ډیر مینه ناک ځن تر سای مخته وړي او موږ دغه نه ډیر خدي مینې او د خیروز لري سکس دوړه بسواد دي د یعنی علم له برکته دی
همدارس داسې کورنۍ او مور او پلار همشته چې خپلې زکړې نیوی کړي خود اولاد پر روزنه پالنه او زکړو کې ډیره پاملرنه کوي د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکې راضیه هغه مور ده چې دی او خواندې زکړې نیوی کړي دا چې اولادونو ته څومره رسیدګي کوي نو موړې تاثیر ته غږیدلې ده
قرض کم د برور نه د پلار نه د دیوار نه تر چې اولاد مې وزیاو شاو شي زه خو بې سواد اشلم مېړه مې خو بې سواد اش مجبور چې اولاد مې وشاو شي تربیه کین کوشش کو چې وشي وس مونږ خو دغه نه اومد اولادم خو تربیه ولري کور کې چې راځي لاړې مکتب کې درس مې لی معلم تاسو ته چای نه دا خبره چونه نه بر پټونه کما که بې سواد ایم خو مونږ پټونه خو یاد لرم چې نه کوم چې تاسو چای وکړ نه اولاد مې چې مشکل لري نو یو لګ ما کورس کې کوم چې زی آنو ورته ما چې اوس یو درس وایا زه خدا سيشلم پلار دې خدا سيشت ته خدا سي مونږ غو دیونه شي احتیاج خو نشي احتیاج نه شي مونږ خند زه احتیاج استو یا و تو هم صرف کړي یا و بوام کړي یا و پینځم کې اوی شپږم کورس کې ملګم هلز ما بلور هم پیسې به قرض کړی اولادان می کورس کې ورکړي وشي نو ما ډاکټر شي انجینر شي او شي غټ چي او شي وشي خپل اندې ته وشي مونږ نه خبره لور را
کیدای شي په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ډېر کسان په دې آن وي چې د اولاد روزنه یوازې د مور پر غاړه ده او پلار مجبور دی چې کورنۍ لګښتونه پر غاړه واخلي او پوره یې کړي خو څېړنو ثابته کړې چې د اولادونو په روزنه کې د پلار ونډه داسې څه نه ده چې له پامه وغورځول شي دا چې مور او پلار بې سواده او یا هم باسواده وي څنګه اولاد وروزي د کابل د مکریانو اوسیدونکي شیماچ په یو ښوونځي کې استاده ده په اړه یې داسې وایي
مور او پلار که باسواده وي که بې سواده دولت په روزنه کې اولاد سره باید ډېر زحمت وباسي باید کوشش وکړي چې وکړی شي د خپل اولاد په آینده کې خپل وطن ته کومک وکړي وطن آباد کړي باید څومره چې د هغو نه باید زحمت وباسي مور او پلار دا نه ده چې یو سړی بې سواده یا نارینه یا ښځه هغه خدای خواسته اولاد بې تربیه شي اولاد بې تحصیل شي باید کوشش وکړي خپل اولاد لپاره دا د مور پلار دنده ده که هغه باسواده یې که بې سواده یې باید خپل اولاد په ښه رقم باندې وروزي چې خپل وطن ته خدمت وکړي
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د اړوندې موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یې ورو
نومه بنزیر دریم مکریا نه با سواد مور غیزه دیره ده پدی خاطر سکولی سی خپل اولادونه تربیه که سم پا درسی سی که پلار خود دیر رو لیر سی باید با سواده امور اولادو تا دیر مصرات
نوم نصار احمد د کابل خارو سیدونکې زما په نظر چې بې سواد خل په دې چې بې سواد یې نو مور په کور کې ښه ده په کور کې خپل ماشومانو ته ښه روزنه ورکوي دا باسواده چې خو بیا که پلار مې هم مصروف په بهر په کاروبار کې او که مور یې هم همداسې ما ډېر خلکې لیدلی دي چې مور او پلار بې سواده دي لیکن زامن یې دکتورا اخیستې ده
نوم سیما ده مکریانچار با سواد مور پلار او بی سواد مور پلار ټول یو مور پلار دی
د ازادي رادیو درنو دوستانو په مو کې یو خبر ته چې همدا اوس مشتره ورسېدې د ځینو سرچینو په حواله چې ازادي نمونه نه د خستلې ازادي رادیو ته تایید کړي دی چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د نننۍ پیښه کې وژل شوی دی د پیښې په اړه نور جزئیات تازه جزئیات به زموږ د همکار صادق رښتینی څخه واخلو چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی رښتینی صاحب
بلې کندهار په نننۍ پیښه کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو تایید شوی دی او یو شمېر رپوټونه دا هم دي البته لا تر اوسه تایید شوی نه دي چې په دغه پیښه کې د کندهار د ملي امنیت رئیس او د کندهار والی هم ټاکل شوي خو تر اوسه رسمن لا تایید نه دي شوی او تر دې مخکې تایید شوی و چې د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست نایز احمد عزیز په دغه پیښه کې چې څه ویډیا او د کندهار د ملي رادیو تلویزیون کمرمن سلیم خان په دغه پیښه کې نو وجهل چې د کندهار په ولایت مقام کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه و. دا غونډې ته د کابل څخه یو شمېر مېلمانه په خاص ډول د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هم بلل شوي وو، او کله چې دوی خدای پاماني کوله تر غونډې وروسته دغه پېښه رامنځته شوې ده. البته تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بلې ډېره زیاته مننه کوم صادق رښتینی، وایي چې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د خبر په اړه مشته جزئیات راکول. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم په دې اړه تفصیل واورئ.